السلام علیکم ګران اردوونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ټي وی او ساته خبری خپرونه ده. نن د خالی ورځ د کال 2019 اگست میاشتې 1 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زاش پاکمن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، افغان چارواکي وایي په قندوز ښار کې په حمله کوونکو طالبانو باندې د هلیکاپټرونه بریدونه کوي، چا چې تیره شپه په ښار د څلور وړو لخونو نه حملې کړي. افغان طالبانو دعوه کړې ده چې د ښار لوی سړک د هغوی په لاس کې دی، او وایي چې قندوز ښار خاکینی سیمه یې نیولې ده. بلخوا د یو ځنمرګ برید خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې وایي پکې د امنیې یو قومندان وژل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا پرله پسې د هندوستان سره د خبرو اترو د ختمولو د بیانونو وروسته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي یو ځای واری بیا مشروط ډول باندې هند ته د مذاکراتو وړاندیز کړی، خو هندي چارواکو لخوا په دغې باندې تر دې وخته پورې هیڅ کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پنجاب په ننکانا صاحب سیمه کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي یوې 19 کلنې جینۍ په زور د مسلمانولو او درولو پیښې د پلټنو لپاره 10 کسیزه ډله د حکومت لخوا جوړ کړی شوی. قدرمن اردوونکو، په دې خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. ګرانو قدرمنوونکو، د یو ساعت خبری خپرونې په سر کې زو د افغانستان قندوز ولایت پلوته چرته چې په قندوز ښار باندې د طالبانو لخوا په څلور اړخیزه برید کې تر دې وخته پورې د افغانستان د امنیتي عسکرو لخوا مقاومت روان دی، او دغه انخته کې چې کم تیره ورځ شروع شوې ده د مرګ جوبلو په حق لبانې متضاد راپورونه مخې ته راځي. او وروستۍ خبر دا دی چې دغلته کې یو ځنمرګ برید شوی دی چې پکې د امنیې یو قومندان ژوند لاس اور کړی دی. د ډیور ډیو خبریال حکمل روان د وخت مونږ سره ملګری دی، نور تفصیل دغې نه اخلو. حکمل روان، سلامونه، په خیر راغلی. خوار مشي حکمل روان صاحب، که تاسو د دغه وروستي حالاتو په حق لبنې زمونږ اوریدونکو ته تفصیل ورکړئ.
بل یو مومن صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویل، نن سهار نن ماښام شپږ بجې د کندوز ښار په مرکزي چوک کې د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام ربانی په خبره چې دغه ځنمرګ برید و د کندوز ښار په مرکزي چوک باندې ترسره شوی دی. غلام ربانی وویل چې دغه چوک کې د کندوز امنیې قومندان منظور سنګزی هم موجود درلود، کوم وخت چې د ژورنالیستانو سره په خبرو یا مرکه باندې بوخت و. د کندوز ولایتي شورا وویل چې دغه کس ځنمرګ برید هم غوښتل چې د خبریال په جمع کې د کندوز امنیې قومندان ته ځان ورسوي، او هلته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکو توپو ته چاودنه ورکړې. د کندوز ولایتي شورا وویل چې د کندوز امنیې قومندان منظور سنګزی په دې پېښه کې ټپي شوی دی، او ګڼ نور کسان هم په دې پېښه کې وژل شوي دي. د همدې سره په څنګ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې په دغه برید کې د کندوز امنیې قومندان په شمول 15 نفره ټپیان شوي دي، او لس نفر نور وژل شوي دي. داسې ویل کېږي چې په دغه وژل شوي او ټپیانو کې خبریالان هم شامل دي، خو تر اوسه پورې معلومات نه کېږي چې د کومو رسنیو خبریالان دي او د چا سره په کار بوخت وو. د نننۍ پېښې په اړه، د ماښام پېښې په اړه ویل کېږي چې په دغه برید کې د کندوز د امنیې قومندانۍ ویان هم ژوبل شوی دی. بلې مومن صاحب،
حکمل روان صاحب، دا راته وایي چې د قندوز د دغه پېښې او د دې پېښې چې کوم تازه راپورونه مخې ته راځي، ویل کېږي چې دغه نښته یا دغه جګړه لا هم روانه ده. په دې کې د مرګ ژوبلو او د طالبانو دا دعوه چې ګینې د ولایت ځینې برخې د خپلې ولقې لاندې کړې دي، د ښار ځینې برخې نیولې دي، په دې باندې تاسو سره څه تفصیل دی؟
بلې مومن صاحب، د ماښام د ځنمرګ برید په اړه وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه برید دوی کړی دی، او دغه برید ځان وژونکی برید و. ده ویلي دي چې د کندوز امنیې قومندان په شمول یې په دغې کې د 200 پورې کمانډوي عسکر او د کندوز امنیې قومندان وژلي، او نور کسان هم ټپیان کړي دي. لکه څنګه چې تاسو ویل بيګا تیر شپه د کندوز پر ښار د څلورو خواوونه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې تر اوسه پورې د 150 نفرو د زخمي کېدو خبرونه راغلي دي، خو دغه خبرونه لا تایید شوي نه دي. په دغه بریدونو کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د کندوز ښار بعضې سیمې نیولې او تر اوسه پورې هم د دوی په کنټرول کې دي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په شا تمبولې او هغوی ته یې هم درنې مرګوب لیاړولې دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وزیر او د کورنیو چارو وزیر هم کندوز ولایت ته رسېدلي، چېرې چې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د رهبري خپله دوی دواړه کوي. دا چې پټونه هم تر لاسه شوی دي چې په افغانستان کې د ناتو ائتلاف ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر هم کندوز ته تللی دی، خو تر اوسه پورې د سکاټ میلر خبر په دقیق ډول نه دی تایید شوی. او په عین حال کې په کندوز کې مخابراتي شبکې هلته کار نه کوي او بجلی هم د کندوز ولایت نه قطع شوي دي. د کندوز عام خلک په کندوز ښار کې ایسار پاتې دي او دوی غوښتنې لري چې هغه لارې چې د کندوز نه نورو ولایتونو ته وتلي دي هغه وسلوالو طالبانو هغه کله بندې کړي دي، او کوم خلک چې په کندوز ښار کې ایسار پاتې دي هغوی نشي وتلی د کندوز ښار نه امنو سیمو ته.
حق بلوان سیمه سره اخیری پښتنه کوم، د حکومت له خوا داسې کوم ګامونه پورته کړی شوی دي چې د عامو خلکو دغه تل کې ژوند ته تحفظ ورکړي او د هغې حفاظت وکړي، بل دا چې دغه سیمې چې کوم ژوبل دي د هغوی لپاره د درملنې داسې کوم بندوبست شوی دی؟
نن سهار چې هر کله د کندوز نه د وسلوالو طالبانو د څلورو خواوو کله بندۍ رپورټونه ترلاسه شول او هلته جګړې زور اخیستی و، لومړی چې افغان حکومت هم تایید کړ چې په کندوز ښار کې او زوی روغتون چې دی په حاضرۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی او دغه روغتون یې د خپل تصرف لاندې راوستی دی، او داسې انځورونه هم په سوشل میډیا خپره شول چې په کندوز ښار او زوی روغتون کې وسلوال طالبان ګرځي او راګرځي. نو افغان حکومت لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل، د افغانستان دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وزیران کندوز ښار ته رسېدلي او دوی وایي چې کندوز ښار نه یې وسلوال هغه کندوز ښار څنډو نه یې وسلوال پوشا کړي دي، او عام خلک دی دا تشویش نه کوي چې کندوز ښار به بیا وسلوال طالبان ونیسي. نو دوی عامو خلکو ته بار بار ډاډګیرنه ورکوي چې کندوز ښار ته وسلوال طالبان نشي نه تلی او دوی هم عادي ژوند کوي، خو په عین حال کې عام خلک تشویش لري او دوی وایي چې دا خیناتې د تېر په تېر وسلوال طالبان یو ځل بیا د کندوز ښار ونیسي. کندوز ښار نن هم داسې رپورټونه ترلاسه شوي دي چې عامو خلکو ته خوراکي مواد او روغتیایي ځایونو ته دوی لاسرسی نه لري. نو داسې رپورټونه تر اوسه پورې خپره شوي دي، خو حکومت وایي چې کندوز ښار نه وسلوال طالبان پوشا کړي دي او عام خلک د خپل عادي ژوند کوي.
ډیره مننه حق ملوان صاحب ساسي،
کور ودان، مننه
مننه. خدمت مردونکو، سم راځو د کشمیر ستونزې لیاد لنجي پلوتا. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا بیا بیا د هند سره د مذاکراتو یا د خبرو د ختمولو د بیانونو وروسته د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي هند ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو په دغې باندې تر دې وخته پورې د هند لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال عربیه پیر تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان د کشمیر په معاملې د هندستان سره د وړخیزه خبرو وړاندیز کړي، خو دغه خبري د هندستان د واکلاندی کشمیر کې غزبندست ختمولو او د کشمیري مشرانو د خوشی کېدو سره تړل سوي دي. بل اړخته د چیړونکو وینا ده چې د کشمیر د ستونزې د هواري یوازنی لار د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې دي. د برتانیې خبري آژانس بي بي سي سره یو مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان هر کله د وړخیزه خبرې غواړي، خو هندوستان دغه خبرو ته تیار نه وي. د چیړونکو هم وینا ده چې د کشمیر ستونزې هواري جنگ نه سیاسي دي او دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې یوازنۍ لار ده. دفاعي څیړنکار بریګیډیر ریټایرډ طلعت مسعود په دې اړه وایي دا ضروری دی چې په دې اړه خبرې وسی، ولې چې آخرکار د کشمیر یوازنی حل سیاسي دی. دوی زیاتوي چې د خبرو د پاره به یو ماحول جوړول وي چې د جنگ په حالت کې نسی کېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان یو شمیر وفاقي وزیرانو لاړخه هندوستان سره د جنگ بیانونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په تیرو ورځو کې څو ځله ویلي چې د هندوستان سره اوس خبرې نسی کېدی. بل اړخ ته د هندوستان د مطبوعاتو تر مخه د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر هم تیره ورځ ویلي چې د ګاونډي هیواد سره معاملې د خبرو د لارې هوارولو ته تیار دي. د دوی دغه بیان د یورپي یونین د هغه اصرار وروسته مخې ته راغلی چې ویلي چې دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د کشمیر معامله په سفارتي کچا هوارول دپاره دوه اړخیزه خبرو لاره خپله کړي. د روانې میاشتې په 15 نیټه د هندوستان لاړخه د هندي کشمیر حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان لاړخه سخت عکس العمل را روان دي. پاکستان د هندوستان سره تجارتي اړیکې ودرولې، سفارتي اړیکې محدود کړي او د دواړو هیوادونو پر پولو وخت په وخت یو بل لاړخه د ډزو پیښې هم مخې ته راځي. په داسې حال کې نړۍ هم پر دواړو هیوادونو دغه معامله د خبرو د لارې هوارولو فشار راوړي. په دې اړه په راتلونکي کې د یورپي یونین او امریکایي کانګرس ایشیا پیسفیک کمیټي غونډه هم رابلل سوې ده چې پاکستان یې هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو شخصي ټلویزیون سره وینا کې ویلي د امریکایي کانګرس غونډه رابلل ډېر اهم ده، ولې چې امریکا پر هندوستان اثر کېدی سي. دوی زیاتوي چې د دې سره به خلک دغه معامله هوارولو اړخته فکر وکړي. هندوستان د هندي کشمیر معامله خپله کورنۍ معامله ګرځوي او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي ویلي وو چې د کشمیر حیثیت ختمولو ګام یې کشمیریانو ته د آئین تر مخه حقونه ورکول دي. دوی دا هم وایي چې د کشمیر په بېلابېلو برخو کې ګرځبندیز ختم کړی سوی، دفترونه او سکولونه پرانست تل سوی دي. خو بل اړخته پاکستان دریز لري چې کشمیر یو نړیواله کړکیچنه معامله ده چې د ملګرو ملتونو د قراردادونو تر مخه په کار دي هواره کړی سي، او په دې لړ کې پاکستان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره رابطې هم روانې کړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پنجاب صوبې په ننکانا صاحب سیمه کې یو 19 کلنه د سیک مذهب سره تعلق لرونکې جنۍ په زور د مسلمانولو د پیښې د پلټنو لپاره د پنجاب صوبې 13 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. د دغه رپورټ په حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال پیرویلا شانور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان پنجاب صوبې ننکانا صاحب سیمه کې د سکھ کورنۍ یو جنۍ جگجیت کور سره د یو ځایي مسلمان الک په زور وادو د دې د تختولو پیښو په سر یاد اقلیت راپارېدلې دی. دغه پیښې په سر پنجاب حکومت د سکھ لږه کوټا کلې شوې 13 کسیزه کمیټې سره د خبرو اترو لپاره د قانون صوبایي وزیر په مشرۍ کې یو حکومتي کمیټې هم جوړه کړې ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د ننکانا صاحب ځایي پولیسو مشر د یو یادګیرنې خط د لارې د پولیسو صوبایي مشر پاملرنه دغه پیښې اساس نویت پله راړولې ده، او د په صوبایي حکومت ټینګار کړی که دا شخړه زر تر زر هواره نه کړی شو نو د سیک اقلیت لخوا په لویه کچه احتجاجي مظاهرې پیل کېدلی شي. دا په داسې حال چې پاکستان د سیک لګکو د خوشحاله ساتلو هر ممکنه هڅې کوي، او د تاوجنه اړیکو باوجود د پاکستان کرتارپور سیمه کې د سکانو مذهبي مقدس مقام ته د سکانو تګ راتګ باوري جوړولو لپاره پاکستان او هندي اړوند حکومتي چارواکو تیر ورځ هم خبرې اترې کړې دي. او د پاکستان د باندینو چارو ویان ډاکټر فیصل په دغه خبرو کې د پرمختیا پخلی هم کړی دی. د پاکستان پنجاب ننکانا صاحب سیمه کې مش د سکھ اقلیت سره تړاو لرونکي او د یو غیر دولتي تنظیم پنجابي سکھ سنگت مشر ګوپال سنگ د دغه پیښې په سختو ټکو غندنه کوي، او زیاتوي کو د دوی غوښتنې ونه منلې شونه د پاکستان کرتارپور رادارې او د هند واک لاندې کشمیر موقف ته زیان رسیدلی شي.
د وخت حکمرانونه همدغه ډیمانډ دی چې موږ خپل جنې واپس ملاو شي، او چې دینه د دوو ملکونو یا د نورو ملکونو جګړه جوړه نشي، چې کوم مسلم اتحاد د تعلقات کې چې خراب نشي، چې کوم کوریډور ولا کور شروع دی په کرتارپور صاحب چې هغه ډسټرب نشي، اور کشمیر کے سکان لگیا دی د مسلمانانو جنته کورونو ته بحفاظت رسائی لگیا دی چې هغه کار ډسټرب نشي، نو مونږ گورنمنٹ ته مخکې ممدا اپیل کول اوس ممدا اپیل کو چې هغه جنې زم واپس کی اور مونږ ته تحفظ یقین دہان عمرا کی اور کم الکانو دا کار کړي د سخت سخت سزا ورکړل شي.
رپورٹونه وایي چې زوی پولیسو د سکھ جنې جگجیت کور تختول او دوی باندې په زور اسلام نیولو کې ککړ یو تن نیولې دی او دا چې د کیس درې نورو ملزمانو د عدالت نه ضمانت اغستې دي. کسه هم د جگجیت کور کوروالا او د سکھ لګکو مشران د اغې د زورولو دعوی کوي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې یو زوی وکیل شیخ سلطان د اغې د وکالت دعوی سره مخې ته راغلی دی او د پولیسو ته ویلي چې دغه یو ویشکالنه سکھ جنې نه یوازې په خپل خوخه اسلام قبول کړی خو د هغې نوې اسلامي نوم عائشه هم ایښودلې شوې دی او دا چې سکھ جنې په خپل خوخه د حسن محمد نومې زئی تن سره واده کړی دی. د سرچینو تر مخه دغه سکھ جنې دا وخت لاهور دارالامان کې پناه اغستې ده او دا چې عدالت ته وړاندې کړی شوې یو خواست کې دغه سکھ جنې هم د وکیل شیخ سلطان لخوا خپل کړی شوې دریځ او دعوو پخلی کړی دی. پاکستان د اقلیتونو د زورولو او دوی ته تحفظ کې د ناکامۍ په سر د ډیر وخت راهسې د نیوکو سره مخ دی او په هیواد کې میش هندوان، سکان، احمدیان او عیسایان هم د دوی په ضد د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو او دوی سره په ریاستي کچه هم د توپیری چلن تورونه لګوي، خو د پاکستان حکومت په هیواد کې میش لګکو ته تحفظ او دوی سره د برابرۍ چلن ساتلو پخلی کوي او هم نن په لاهور کې د سکانو مذهبي مشر بابا ګورو نانک د کلیزې منځلو په ترڅ کې یوې غونډې ته وینا کې د مذهبي چارو مرکزي وزیر نورالحق قادری سکانو حقونه خوندي ساتلو عزم څرګند کړی دی او د زیاته کړي چې د کشمیر په سر د هند سره ترنګړي اړیکو باوجود به پاکستان روان کال نومبر میاشتې پورې کرتارپور ادارې د سکانو تګ را تګ لپاره کارول عملی جوړوي.
د هند په آسام صوبه کې د مهاجرت د قانون په حق له د ترمیم ورستو نږدې د 2 میلیونو پورې مسلمانانو او یا د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکو د نورو مذهب خلکو شهریت ته یو قسم له لوی مشکلات را مخته شوي دي. دغه خلک په یو مشکل کې پریوتي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د هندوستان په شمال ختیځ آسام ریاست کې خوشا 2 میلیونه وګړو شهریت مشکوک شوی دی. په دغه ریاست کې حکومت د ناقانونه کډوالو د پیژنګلو لپاره یو لوی پروګرام ترتیب کړی دی. د خالی یا شنبی په ورځ د آسام حکومت نیشنل ریجستر آف سنټر NRC ادارې لخوا جاری شوی فهرست کې 1.1 میلیون خلکو د شهریت تصدیق شوی، خو باقی پاتې 19 لک نه زیات کسانو نمونه په دغه فهرست کې نه دي څرګند شوي. د ریاست حکومتي چارواکي وایي چې دغه وګړو ته به مقور کوي چې خپل هندي شهریت ثابت کړي. په دغه ریاست کې اکثره کسان د غریبۍ ژوند تیروي او هغوی لپاره 50 کاله وړاندې قانوني اسناد پیدا کول او خپل شهریت ثابتول یو مشکل عمل دی. سلور کاله وړاندې د یو لانجمن پروګرام لاندې حکومت د ریاست 3.3 میلیونه خلکو نه داسې قانوني اسناد غوښتلي وو چې ثابته شي چې دوی او یا د هغوی مور پلار د کال 1 اویایم نه وړاندې په هندوستان کې ژوند کولو او هندي شهریت یې لرلو. 30 کلن زمیندار مجنور رحمان او د هغه 20 کلن زوی او 2 لوڼو چې عمرونه 14 او 14 کاله دي نمونه په دغه فهرست کې شامل دي، خو د هغه د ښځې 2 زامنو او د 1 لور نوم په دغه فهرست کې نشته دی.
تو بس مې اس کے لیے بہت فکر ہے، دل بہت خراب ہو گیا ہے، مجھے بہت غم آ رہا ہے.
زه ډیر فکر من یم ګورو چې اوس حکومت څه کوي. کیدے شی حقوی زمون سره مرستی وکړي. د بشری حقوقو فایلین وای یره دا چې تقریبا 19 لک نه زیات خلک خپل قانوني شهریت نه محروم پاتې شي. د ناقدینو په خیال د دغه پروګرام مقصد د بنگلاديش نه هندستان ته راغلي کډوال وباسل دي چې پکې زیاتره مسلمانان دي. د سپریم کورټ عدالتي فیصلې تر مخه د دغه پروګرام هدف د ګاونډي هیواد بنگلاديش نه راغلي ناقانونه کډوالو پیژنګلو ده. د ریاست ځایی خلک ګیله لري چې د بنگلاديش نه راغلي کډوالو راتګ سره دوی خپل روزګار او ځمکې بیللې دي. دغه لنجمن پروگرام ته د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی او د هغه هندو قام پرسته ګوند بی جی پی ملاتړ ترلاسه ده او د هغوی ناره ده چې د ناقانونه راتګ مخه نیول پکار دی. د اسام ریاست وزیر اعلی سربانند سونال د جمعې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې هغه کسان چې نومونه یې د ان آر سی په فهرست کې نشته هغوی به تر هغې خارجیان نه تصور کیږي تر څو چې ځانګړي عدالتونو د هغوی په اړه فیصله نه وي ورکړي. د نوموړي په وینا دغه کسانو ته به د درې میاشتو پورې وخت ورکولی کیږي چې ځانګړي عدالت کې اپیل جمع کړي او د هغوی سره به قانوني مرستې هم کیږي. حکومت وایي د ځانګړي عدالتونو شمیره به د 200 نه تر 0 پورې غځوي او هغه کسان چې نومونه یې په دغه فهرست کې نشته هغوی به نه ګرفتاروي. مسلمانان چې د دغه ریاست د آبادۍ دریمه برخه جوړیږي شکایت لري چې د هغوی سره په دغه ریاست کې تعصب روان دی. د حکومت مخالفه ګوندونه هم اندېښنې لري چې د لګکیو سره امتیازي سلوک کیدلی شي خو هندو قام پرسته ګوند بی جی پی دغه تورونه ردوي او وایي چې هغه 2 میلیونه خلک چې نومونه یې په فهرست کې نشته دی په هغوی کې هندوان هم شامل دي. په آسام کې د مختلف مذاهب منونکي خلک ژوند کوي چې پکې هندوان او مسلمانان په زیات شمیره کې دي. د هندوستان دا ریاست د بنگلادیش سره 4000 کیلومتره اوږد پوله لري او هلته اکثره د ناقانونه کډوالو راتګ شکایتونه مخې ته راځي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پوله باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وي د خبرونه له هم دوام لري. ساسې پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا په خبر پختونخوا کې د بلدیتی حکومت مودا د اگست 28مه باندې سرته رسیدلې ده او د دغه حکومت سرته رسیدو وروسته په قانوني توګه د دغه صوبې د حکومت سره وخت دی 140 ورځې چې هغوی په دغه لا 140 ورځو کې بیا دغه بلدیتی انتخابات ترسره کړي. د ډیو رادیو خبريال ارشد ممن په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې پاتې 8 اگست د منتخب بلدیتي نمائندګانو موده سرته رسیدلې ده. صوبایي حکومت به د قانون تر مخه په راتلونکي 140 ورځو کې د ننه بلدیتي انتخابات ترسره کوي. د خیبر پختونخوا منتخب بلدیتي نمائندګانو مشر او د مردان ضلعي ناظم حمایت الله معیار وایي د اختیاراتو غیر واضح نظام او د صوبایي حکومت لخوا منظور شوي پنډونو نیمګړتیا او په وخت نه ترلاسه کېدل د دې نظام کامیابۍ کې لوی خنډ و.
مته شو چې زمونږ په لومړي کار باندې زمونږ چې کوم بجټ کوم تا د لوک مقامي حکومتونو د خیبر پښتونخوا د لپاره ورته دوه سلوي عربي روته چې هغه چې بیا موږ له دوه سره چې دا موږ په کلین شو پاتې شو دې سره د په دې سره د ورکو په لومړي کار باندې صرف 15 عربي روته نه دوشه یا په دویم کار باندې تاسو دا سلور د عربی په اړه کو سلور د عربی په کې زمينه چې کوم دی هغه اول سره د ملو شو مکانی کوته نه نو چې کوم دی هغه په ملو نه شو دا په ورسې کال باندې چې کوم هغه کې د دې عربی په چې هغه کې مونږ ته پنځله سره ورته نه ملو شو.
سیړون کې وای بلدیتي نظام په لاندې کچه د اختیاراتو منتقلې یو ازمول شوی کامیاب نظام دی. سیړون کې خبريال لحاظ لی وای کدا نظام دوامدار وساتل شي نو ګټور ثابتې دي شي.
په دې نظام کې لږ حکومت لږځای کې شوري په زمما په خیال کې دا نظام وده ووي نو دې رنګ به د دې کې کم دی خو مخې ته مراشي تک دوی چې اوس کم بلدیتي نظام کې د لی کونسل ختم کړ صرف تحصیل او ورته یو نیبرهود کونسل مخې ته راغلی نو په دې باندې اعتراضات کیږي خو په تر ساتو چې دا به تیر چې دا کوم څلور کال پروسی د هغې نه براتی کې نظام
نور هم په خطو خپل کارونه وکړي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی نظام وزیر شهرام خان ترقی سره مو بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو بریالی نه شو چې د هغوی نظر معلوم کړو. خو څېړونکي وایي صوبایي حکومت ته د ورپېښو مالي ستونزو او د منتخب نمایندګانو د پنډونو خرچ کولو سره نابلدتیا له وجې دوی ته په وخت او پوره پیسې نه دي ترلاسه شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
په پیښور کې د تیز بس سرویس د جوړولو لپاره د بی آر ټی چې کومه منصوبه ده، دا په کال 2019 کې شروع شو. ویل کېده چې دا به په شپږو میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت سرته رسوي، خو دغه منصوبه باندې د پیسو مصرف چې د 50 ارب روپو ښودل شوی و، هغه 8.5 ارب روپو ته رسېدلی دی. او دغه منصوبه 2 کاله پوره کېږي، لا هم سرته نه ده رسېدلې. د ایشین ډیولپمنټ بینک لخوا هم په دغه منصوبه باندې سخت نیوکه شوې دی، وایي چې دغه تل کې غیر معیاري کار، غیر معیاري مواد، یا دغه تل کې چې کوم دغه پروجیکټ روان دی، په دغه پروژه کې تر دې وخته پورې داسې کلک او سم ګامونه نه دي اخیستل شوي. دغه شانته کې دا پروژه چې کوم ده، نو د دې موده نور هم سیوا کېدی شي چې سرته ورسي. د ډیور ډې خبریاله سادیا قاسم شاه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته پیښور نه وړاندې کوي.
د صوبا خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د تیز تلونکي بس یا بس ریپیډ ترانزیت منصوبه د کال 2018 نه شروع شوی، او د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت دغه منصوبه په شپږو میاشتو کې د مکمل کولو اعلان نه باوجود په دې منصوبې اوس هم کار روان دی. کله نه دا منصوبه شروع شوی د خار خلکو ژوند هر اړخ متاثر کړي، ځکه اوس دې منصوبې له 80% قرض ورکوونکي بینک نه واخله. سیاسي ګوندونو او عدالتونو هم د دې منصوبې تکمیل کې سستی او د کار په معیار سوالونه راپورته کړي. ایشیایي ترقیاتی بینک هم خیبر پختونخوا حکومت باندې د بی آر ټی بنیادی ډیزاین باندې عمل نه کولو او د دې جوړولو کې ناقص مواد استعمال کولو باندې سوالونه راپورته کړي. د پاکستان تحریک انصاف په صوبا خیبر پختونخوا کې تیر حکومت د کال 2018 اکتوبر میاشت کې 50 ارب روپو سره منصوبې باندې کار شروع کړی و، خو څه 2 کاله پوره کېدو کې دي او تر اوسه په دې منصوبې کار روان دی. او په دې منصوبې خرچ اوس د 50 ارب روپو نه 2.5 ارب روپو ته رسېدلی. یو خبریال منظور احمد چې په دې منصوبې باندې وخت په وخت په ډان ورځپاڼې کې لیکل کړي وایي، دې منصوبې کې دومره نقصونه دي چې په لنډه موده کې په دې منصوبې کار سرته رسېدو نه ښکاري.
یہ رپورٹ لے دی 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 کا کہ بے اماتی ہو گیا بلشان جائے جوڑے لگ گیا جی، اور اس پوری اگر سلسلہ روانہ ہے خطر میں بھی اس حساب سے سٹیشن جائے چکن دی والی نے دی مارکی لگ گیا جو لان دینا وہ بس بس لے رکھے گئے لگ گیا جی، اور دا سبھی وجہ کا پرابلم دی ہے شین دی ہو ٹائم لائن دی لے چکن ٹائم لائن میں پروجیکٹ کو دی اپنا پولیٹیکل جو ٹائم لائن میں کوئی مشکل نہیں ہے، من کو مشکل نہیں ہے، دو کال پورا شو دی گن دی پروجیکٹ چکن دی ٹائم دی ارشی دی
د حکومت مخالف ګوندونو هم د پاکستان تحریک انصاف دې منصوبې باندې وخت په وخت تنقید کړي، او پرستو کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو هم د احتساب ادارو نه د بی آر ټی منصوبې په اړه تحقیقات کولو غوښتنه کړې. همدغه شان ته په یو خاص باندې 13 میاشتې پیښور های کورټ هم اوریدنې په وخت د دغه منصوبې په اړه د احتساب صوبایي ادارې نیب ته د دې منصوبې تحقیقات کولو حکم ورکړې، او ورته حکم ورکړې چې معلومه کړي دا منصوبه تر اوسه ولې نه مکمل شوې. د دې منصوبې تکمیل کې سستی، د دې منصوبې شفافیت او د دې خرچ کې زیاتوالی، خو یو طرف د ترقیاتی امور یو پوهان عمران خان د پاکستان تحریک انصاف په مشرانو تنقید کوي چې کله د داسې بسونو منصوبې شروع کیږي نو حکومتونه د خلکو لپاره سبسیډي یا په نرخونو یا کرایو کې د ارزانی خبره کوي، خو د افسوس خبره ده چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د ارزانی په ځای هم ګران نرخونو سره د سهولت ورکولو خبره کوي. هغه وایي کم خلک د باړي بسونو کې هم د کرایي وس نه لري، هغوی به بی آر ټی کې د سفر کولو وس څنګه ولري؟
دا پبلک ترانسپورت خو د لاس پروفیټ کانسپټ د کارپوریشنز ولا نه دی کنه بې، دا هته یو ارزان دغه کې هم خپله سبسډي ورکه هغه خلکو لا چې
د چا د ترانسپورټ مسلې دی دا شي دا چې خپل لګیږي چې جی مونږه بعد اے سی والا یو سیستم ورکو چې خپل کنوینینټ او پیسې به تاسو ورکوي په کو اړ یو د پېښور مارکیټ کې دومره خلکو کې پوان وی د پیسې ورکولو دا د پاړې بسونو په ځای به ایر کنډیشن بسونو ګرځیدل او 200 روپے وی ټیکټ اخستو د ګلبار نوال اشنغره په خلکو په ورکولو بس جی مخکې بچل خره نو اخو استاد خلکو کې هغه پوان نشته سوچ چې دې دا هغه د ارزانې طرف ته پکارو د ارزان بای طرف ته پکارو ځکه چې ستا چې کوم پبلک ټرانسپورټ یو سکول والا مین تاسو ته کنه هغه هغه د پرکوس ډیره غټه خبره ده قیمت یې د پر غټه خبره ده
په بی آر ټی منسوبې باندې کار شروع کې دو سره د چمکنو نه تر کارخانو پورې د دې بس تلاسا جوړیدونکو لارې باندې د خلکو کاروبارونه متاثر شوي او تګ را تګ هم ډیر ګران شوي نه بیا نور ادارې باید د دې منسوبې شفافیت او د کار په معیار خو تحقیقات وکړي خود دې منسوبې د لاسا د خلکو ژوند او کاروبارونه څنګه اغیزمن شوي او د دې څخه نقصانونه شوي د دې جواب به څوک ورکوي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
په خیبر پختونخوا کې په دې روان کال کې د هنرمندانو جنکو د وجلو یو بل پیخه مخې تراغلې ده په سوات سیمه کې دا درېمه پیخه ده په دې سګنی کال کې چې مخې تراغلې ده او په دې کې یو ورور خپل خور چې کوم دی نو هغه وجلې ده په دغه باندې د ډیور اډیو خبریال حسین یو تفصیلی راپور تر کړی دی او د دوی تاسو په امر ګرځو
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې خپل رور خپل د پښتو ژبې سندرغاړي خور په چړو وجلې ده پولیس وایي د سوات سیمه بن سره تعلق لرونکي 19 کلن سندرغاړي سنا د هغې ورور قاسم هغه وخت په چړو وهله کله چې هغه د بهر نه راغله او په خپل کور کې موجود وه خو د جوبل کېدو وروستو په پوري توګه دغه هنرمند هسپتال ته ورسول شوه او د پولیس په وینا د مرګ نه وړاندې سنا پولیس ته په خپل بیان کې ویلي دي چې د هغې ورور قاسم په هغې د چړو ګزارونه کړي دي په بن تاڼه کې د سوات پولیس کارکوونکي ډیوه ته وویل چې د دواړو ترمنځ د پیسو شخړه هم روانه وه
دا خو چې ته دوی تیزو په سهار د 5 بجې کې واقع دا وقوع شوې ده که نه دا د دې خپل ورو دا خو پنکاران دي بټخیرې ته پروګرام لتلي وو نو د بټخیرې نه چې بیا راغلي دي یا د شپې 3 بجې دي یا 4 بجې دي دې په دې خپل رپورټ کې ویلي چې زه د کور په برانډه کې ودوم او زما ناروغ راغی او ده په ما باندې د چړې ګزارونه وکړو د هغې سره د زخمي دا ول زخمي وه په دې مسار کې دغه کښېده کیسه شوې وه پرته به یو ماسپښین دا بیا مړه ده بیان یې نه ځای ورکړی چې بالکل
روان کال په خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د دا دریم پیخه دا چې راوړاندې کیږي روان کال د مئی په اتمه نیټه هم په دغه سیمه کې د مینې په نوم یو بل سندرغاړي خپل خاوند په ډز وجلې وه د پولیس د وینا مطابق د سنا مور په پنجاب صوبه کې واده کړی وو خو بیا وروستو د خپل خاوند نه بیل شوی وه او په سوات سیمه کې ژوند کولو سنا هم د خپل مور څخه په سوات کې اوسېدله خو د هغې ورور قاسم په پنجاب صوبه فیصل آباد کې د پلار سره وو او کله کله به د مور ملاقات له هم راتللو د بشري او ښځو د حقونو کارکونکو په دې پیخه د غم او خفګان اظهار کړی دی او دا پیخه یې غندلې ده په سوات ضلع کې د ښځو د حقونو کارکونکو او د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په داسې قسمه پیخو کې اکثره د خاندان خلک ملزم ماپ کړي او ملزم د سزا نه بچ شي
دا دومره کلونه چې دا سندري وي او دا غاني وي دا ډېر روټ چې څنګه غیرتي و نو د دې روټ دلته ډوډۍ ولې نه ورکوله د دې روټ د اخراجات ولې نه چتول د دې روټ د نور خیال ولې نه ساتو چې دا ستان دی دا هغه بس ضرورت دی دا هغه بس لګي دا هغه بس خوراک لګي دا اوه جلې شو د دکلار یا مور یا سوک سوک دا به د معاف کی چې به موږ خپل لور خون معاف کړی دی سبا یې کړی خو یا به دا وعده خبره کړی چې دا وعده کوم یا ځان ور دا کسب نه کوم نو دوی دو ته ان کمپن شو کنه
نوایی په خیبر پختونخوا کې خزینه سندرغاړو او هنرمندانو د وجنې پیخي زیاتی شوې دي روان کال د پروري په میاش کې په مردان ضلع کې د سټیج ډرامو هنرمند لوبنا چې په ګلاله مشهور و مړې په پټو کې مندل شوی و بیا وروستو پولیس د ګلاله د وجنې مرکزی ملزم هم گرفتار کړو تیر کال د اگست په میاش کې ریشما خان هم په نوخار ضلع کې خپل خاون په ډز وجلې و او تیر کال په مردان ضلع کې د پختو ډرامو هنرمند سنبل هم په خپل کور کې په ډز ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
د خیبر پختونخوا په برکوهستان کندیه سیمه کې د لرګو پول په یو ګاډي باندې مات شوی دی چې په کې تر شپږ ویشتو پورې کسان پسین لاو شوي. دغه سیمه څخه د صوبایي اسمبلۍ غړی وایي چې په دغه سیمه کې خلک اکثره په خپله باندې ځان ته دغه شان پلونه جوړوي او لارې هم په خپل لاس جوړوي. د حکومت لخوا تر دې وخته پورې په دغه سیمو کې کم د ترقی کارونه نه دي شوي، نه سړکونه جوړ شوي دي، نه دغه سپلونه جوړ شوي دي چې لکه بله یې عموما دغه سې پیښې مخې ته راځي. د ډیو راډیو خبریال احسان محمد خان په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د برکوستان په کندیا سیمه کې د مسافرو ډک ګاډی سیند ته پرېوتلو په دغه پیښه کې شپږیش کسان اوبو لاو کړي. د ځایي انتظامیې په وینا پیښه د لرګو پل د ماتېدو له وجې رامنځته شوې او په لاو شوو تنانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د برکوستان ډیپټي کمشنر دفتر څخه ویلې شوي دي د دغه پیښې وروستو امدادي هلې ځلې روانې کړې دي او لرې پرتې کندیا سیمې ته د ښاري دفاع او پولیس مامورین رسېدلي دي. د برکوستان څخه د قامی سملای غړی ملک فرین دیو نیوز سره خبرو په محل ویلی په شپږشتو لوښوی تنانو کې دوه ټپیان او درې مړی موندلی، خو د د په وینا د نورو به درکه تنانو د لټون د پاره زئی اوسیدونکو یوازې په خپل سر لټون روان کړي.
تاسو کنیا او لوی علاقه دې او هغه کې روړو نو حالات دې ناکار دي. بالکل ډاټن نو ډبل کې باندې وعده لچلې و دا کسان چې مخ کې کلی کې وعده وو چې واپسې کې راغنو. حالته یو کچا پور و دلرغو پور هغه پور مات شو او لاندې ابو او حکومت در طرف نه د ریسکو یا کوئی کمانډو وغیرہ هیڅ نه دی تللی دی. دا خلک قومي خلک ځان د مدد کوي نو داسې صورت حال دی. کوستان یو پاسمانده دریز نیر باندې مشتمل دی او چکالی دا سرکونو دا وجنا دری چلور حد کی دسی شوی جیافتی دسی سرکونو حالات دسی دی پاسمانده علاقه دیو نا توجیو ورکر دیو نا او سهر حدشتی.
زی اوسیدون کو پوینا پا دغا گاڑی کی سواره شپگیش کسان دا یوی کورنی وو او دا کندیا تحصیل دا بریگو سخا دا کوستان کومیلا سیمیتا دا یو واده دا پارا روان وو. چارواکو پوینا پا دغا لوشوی تنانو کی پینزه ماشومان او سلور زنانه هم شامل دی. دا کوستان یو زی اوسیدونکو طالب جان په وینا د سیمې زیاتره سړکونه او د لرګو هوایی پولونه خپل ځای خلکو جوړ کړی دي او په دغه پولونو د خطر ډک سفر په نتیجه کې زیاتره په سیمه کې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
په کندیا ویلی کې سب ویلی دي تلو پینځه سب ویلی پای کې بیا سب خلونه راغل دي. په دغه خلونو باندې ځای په ځای ملت دا دي چې خلکو خپل لرګي خې دي او ملت دي او خو دا روډو هم په خپل وخت کړی او دا کنیا مین روډ چې کوم دی دا کنیا غټ ویلی دی نو دی کې دا مین روډ هم لکه خلکو اوس پوری اپنی مدد آت کې آت تھوٹی نا برا ټول خلکو بخپلا جوړ کر دے کرنگ نا برا واضح دا پلونا ندی خطرناک بلتی آلتا روڈ ٹرالی زیدل دی خلکو بخپلا لگول دی آغا زان لخود کشی دا بس اللہ پاک ذات علی بانی توکلو کی خلک پوری زی ورا پوری راضی.
پا نزدی وقتونو کې کوستان سیمه کې سینتا دا گاردو غرزیدو پا پیخو کې پا لسکونو کسان مړه شوی. دا روانی میاشتې په یولسمه نیټه هم په دغه سیمه کې د پښتونخوا د دیر سیمې سره تړاو لرونکو خواریکښو ګاډی سیند ته غورځېدو په نتیجه کې اووه کسان مړه شوي وو. دغه شان د جولای په میاشت کې کومیله کې یوه بله پیښه کې د یوې کورنۍ دولس کسان وژلې شوي او د دې وړاندې د کوستان په غدر سیمه کې ګاډی سیند ته پرېوتلو په نتیجه کې څوارلس تنان مړه شوي وو. یاد دې وي د خیبر پښتونخوا لرې پرته کوستان ضلعه د سړکونو اسانتیا یاوی نلری او په غرونو کې تیر شوی په تنګو او کچا لارو خلک د خطر ډک سفرونه زیاتره په جیپانو او ډاټسنو کې تر سره کوي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابتاباد.
ګرانو قدرمدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی ساته خبري خبرونه ته نیخ پنه غو واشنگټن ډي سي نه غوګي په خیبر پښتونخوا کې په کال 1908 او یا کې د درو درملو د پاره جوړ قانون کې د ترمیم کولو وروسته تیر کال د ډاکټرانو د نرسانو او بیا د هغه خلک چې غي دوايان خرسي د هغوی لپاره دغه قانون کې د بدلون وروسته دوايان خرسونکو ګیله کړی دا چې د هغوی کم کیټګری سی سند وو هغه د واپس کولو یا د ختمولو فیصله د صوبایي حکومت لخوا په دای کې شوې ده. د دوایانو خرڅونکي بیا ویر لري چې که دغه قانون عملی کیږي نو د دوی په لکونو خلک چې کوم د پګرده صوبه کې هغه بیروزګار شي. د ډیو رادیو خبرې له ساده قسم شاه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل لاپور کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې لاګو د کال 1908 او یایم د دوایانو قانون یا ډرګ اکټ کې د ترمیم خلاف د تیر کال راسي احتجاجونه کیږي. صوبې کې د دوایانو خرڅ کوونکي کاروباریان وای د دریم درجه بندي یا د کټګوري سي سند لرونکو سند منسوخ کولو او د هغوی هول سیل کاروبار بندولو سره به په صوبې کې په یو غټه کچه دا کاروباریان بیروزګاره شي. په صوبه خیبر پختونخوا کې د دوایانو کاروباریانو تنظیم یو پخوانی مشر جواد احمد چې پیښور کې د تیرو 40 کالو راسي د دوایانو کاروبار کوي د دې درجه بندي او د کټګوري سي سند منسوخ کولو په اړه وی او ای ډی ون یو تاسو دا وویل.
تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ کیمسٹ کار کئی لگ جا رہی ہے نا جی اور حکومت دا غواڑی چې موږ سی کیٹیگری بند کو او چې کله دا سی کیټګری باندې شي جنا نو تاسو ته پته نشته چې دا څونه غټ تبای برازي تقریبا 1,00,000 کیمس په چرته بزي او دا دې سره مطلب منسلک څومره الکان دي تقریبا 4-5 لاکھ کوو باندې شي.
د جواد احمد تر مخه په صوبې کې س یو لک د دوایانو غټ کاروبار کوونکي یا هول سیل کاروبار کوونکي دي. په دې قانون کې د ترمیم سره د کیټګری سی ختمولو سره به په یو غټه کچا کاروباریان بیروزګار شي. خو د صوبه خیبر پختونخوا حکومت تر مخه حکومت خلکو ته معیاري دارو ترسایي یقیني کولو لپاره دغه ګام اغستلې. خو جواد احمد د دې خبرې نفي کوي چې په صوبه خیبر پختونخوا کې نقلي یا دو نمبر دوایانې خرڅيږي. هغه وایي د داسې دوایانو شره د نش برابر ده. خو هغه وایي د خیبر پختونخوا هغه سریرشتو د دوایانو کمپنۍ چې دلته کار کوي او هغه د هول سیل کاروباریان چې د صوبې لری پرتو علاقو ته دوایانې رسوي دا غوی کاروبارونه بندولو سره به د صوبې لرو پرتو علاقو کې خلکو ته دارو مندل ګران شي.
اوس دا زموږ مال کو باندې تقریبا 300-400 دکاندارانو تین دي د کیټګری سی کې کار کوي لږه دي دا څه ته دوا یې رسي دا څه دی نو کې دوا یې رسي تاسو سوز نه شي کولی دی دا چې میدان او د څه د سی لا کې کشمیر تاسو کله چې توبت نه شي نه توبت لا کوي دا زموږ کشمیر اخري بوندي دي دلته سو کو یو نو چې وګورو چې دلته لا شي دلته زموږ هو سلران دي هغه دا دلته مال رسي چې دا مينو دا زما خیال دي چې هر ورځ دوه مرګونه به کیږي دا وای په وجه چې سم دا پاکستان کې به قبرستان به جوړ شي نیم نه زیات.
د دوایانو کاروبار کوونکي حکومت نه د کیټګری سی یا د دوایانو هول سیل کاروبار کوونکو ته خپل اهلیت خکولو لپاره د بیا امتحان اغستلو مشوره ورکوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی هر قسمه امتحان او معاینه کول غواړي او د کړی خود دوی کاروبارونه نه بندوي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA Diva.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
خبر مردون کو ساسو سپام را گرزو دیو بل راپور بلو تا پا پی خور که دا اقلیت سیگ مذهب سر تعلق لرون کی و خزا چه آغا پا خپل کور باندی زنانو تا تعلیم اسانتیاوی برابر کردی دی و د خپل اقلیت سره سره د خپل چم گاوند یو شمیر نور خزو د تعلیم بندوبست هم په خپل کور باندې کړی دی. د ډیور ډی خبر یال عبد الرزاق په دغه باندې ویډیو رپورټ تر کړی دی. ورته اساسي پام را ګرځو.
تعلیم هر هر مذہب مذہب کے لیے بہت بہت ضروری ہے.
د پیخور تهکال سیمه دا غیر رسمی سکول د مسیحی برادری سره تعلق لرون کی نسرین بیبی په خپل کور کې شروع کړی دی. دی سکول کې نه یوازې هغه پیغلی سبق وای سوک چې د مالی ستونزو یا د سکول د لریوالی له کبله تعلیم نشي ترلاسه کولی، بلکې هغه سپینسرې زنانه هم دی سکول ته راځي سوک چې په وړوکوالی یا په ځوانۍ کې د تعلیم نه محرومه پاتې شوي دي. نسرین بیبی سره سبق ویلو ته راغلی فرزانه وای چې په ماشوموالی کې زده کړې نه دي ترسره کړې، ولی اوس په شوق سره لیک او لوست زده کوي، او دا ځکه چې تعلیم انسان ته د ښه ژوند تیرولو طور طریقې ښایي.
اوس چې ښځو ته ګورم ماته ډیر شوق دی چې زه سبق مم، هغه ډیر شوق دی چې زه خپل کلام سبق سره د زده کوم چې الله پاک نام نوم خوالم کنه چې سبق وو نو دې سره لگ جب ہم خبر کو طریقہ راضی تعلیم یافتہ خلق سنگا خبر کئی جس چینل دکھے آگا سنگا کئی دا فرق راضی پکے.
نسرین بی بی وای چی د لسم جماعت پوری سبق ویل دی او خواهش یو چی په ټولنه کې د تعلیم رڼا خورولو لپاره یو سکول جوړ کړي، ولې د مالی ستونزو له امله یې دغه ارمان نیمګړی پاتې شو.
مې چاته تھی کې مې خپل
ما غوښتل چې خپل سکول رجسٹرډ کړم، خو ما سره داسې وسایل نو چې ما خپل سکول رجسٹرډ کړی وي. خلکو زه پیژندل ما خلکو خپل ماشومان د سبق لپاره را لېګل جنکه د تعلیم لپاره راتلې په ځننو کې دا ترور د هغه وخت نه ما سره سبق وای کله دا مارشی کل لالشی او بیا دوباره راشی چې سبق ویل غواړم
پھر سے پڑھنا چاہتی ہوں.
د نوموړې په وینا د تیرو 15 کالو راهسې دا سکول چلوي او تر دې دمه د مسیحي رورولې او مسلمانانو کورنو د زرو نه زیات ماشومانو پیغلو او سپینسرو د هغې سره بنیادی زده کړې ترسره کړې دي. مسلمانان هم راغلي، بچي به هم زده کړو لپاره راتلل او د خښتو بټونه به هم خلک راتلل. چې کله خلک افغانستان ته واپس تلل نو هغه ماشومان هم هغې سره لاړل. هغې دلته ډېر حد پورې زده کړې ترسره کړې وې. په دې سکول کې دغه میرمن زده کوونکو ته بغیر د لالچا تعلیم ورکولو ترڅنګ په خپل خرچه ویډیا کتابونه هم ورکوي. شازیه بیبی هم د غیر رسمي سکول ته راځي. هغه وایي چې د واده نړوان دی د کورنۍ مسلو له کبله تعلیم په نیمه کې پاتې شوی وو، ولی اوس د دې جوګه ده چې خپلو ماشومانو ته سبق خودلی شي. چې کله مې واده وشو نو دلته مې لوستل شروع کړل، نو د هغې نه پس خپل بایبل هم لوستلی شم او خپلو ماشومانو ته هم سبق خودلی شم. ما دلته اردو ډیره زده کړه ځکه چې اردو ګرانه ده او انګلیش نسبتا اسان دی. روزانه حساب سره د نسرین بیبی کور ته د شلو پورې زنانه د تعلیم حاصلولو لپاره راتګ کوي. نسرین بیبی وایي کچری حکومت د هغې سره مرسته وکړي نو هغه په دغه سیمه کې یو شمیر نورو زنانو ته هم ویډیا تعلیم ورکولی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زه چیوه خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبی شیرین یم.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ. فیسبوک بي او اي ديوا، ټوئیټر @ بي او اي ديوا، انستګرام بي او اي ديوا او په یوټیوب VOA Diva News.
د خیبر پختونخوا په کورما ضلع پړچینار سیمه کې د ادب او د لیک سره تعلق لرونکو لپاره یو دوه منزله ودانۍ چې کوم دنو هغه جوړ کړی شوی ده. په دغه دوه منزله ودانۍ کې د شاعرانو د هغوی د ناستې د محفل را جوړېدو دغه شانتې کې یو شمېر دستورو د غونډو لپاره په دغه کې بندوبست شوی دی. خو ځینې د دغه سیمې شاعرانو او دیبان ګیله کوي چې ګنې دغه هلته کې باید چې فرنیچر د دې سره سره چې کوم نور ضرورت سیزونه دي په هغه هم دغه ته موجود وي. د دغه پرانسته نن چې کوم دنه په کورما پړه چینار کې شوې ده. د ډیور ډیو خبریال ابراهیم شینواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د کورمې قبایلي ضلع سره تعلق لرونکو شاعرانو ادیبانو او لیکوالانو لپاره د قبایلي ضلعو په تاریخ کې په اول ځل په حکومتي مرسته یو دوه منزله ودانۍ پرانستې شوه. قریبا 15 کاله کې تعمیر شوې دغه ودانۍ د پاړه چینار په مرکزی بازار کې جوړه کړای شوې او د دې پرانسته د سیمې ټاکلې شوې. د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وکړه د کومې په محل چې په خپل د کورمې ضلع مختلفه برخو او حتی د ټل علاقې او د مروت کمزنی شاعران او ادیبان هم موجود وو. په کومه قبایلی ضلع کې د لیکوالانو لپاره دغه سي اورنۍ ودانۍ پرانستې ځای لیکوالانو او شاعرانو هرکلی وکړو او دوی یې چې دې سره په کورم ضلع کې ادبي حالې ځلې نورې هم وده عمومي. په دغه ودانۍ کې دوه لوی حالونه او ځینې نورې کوټې دي. خو د ځایي شاعرانو په وینا د پرانستې باوجود ولله کرسۍ میزونه ساوند سیستم او کارپېټ تر اوسه نه دی ورکړای شوی او دوی غواړي چې باید ځایي انتظامیه دي د دغه ضروري شیانو هم بندوبست وکړي. د پاړه چینار سپینغر پښتو ادبي ټولنې یو غړی یوسف ګیلمن غواړي چې په دغه ودانۍ کې یو کتابتون هم پرانستای شي. د هغه په وینا د هغوی د ټولنې غړو شمیره د سرو نه هم زیاته ده. خو غیر د یو څو شاعرانو او ادیبانو د نورو زیاترو لیکوالانو کلام یا لیکونه نه دي چاپ شوي. د سپینغر پښتو ادبي ټولنې یو بل غړی ناصر توري ای چې د دوی زیاتره ملګري او همکاران خواهشمنه دي چې خپل کلامونه چاپ کړي خو د مالی بي وسایل له وجې د غرمان تر اوسه نه دی پوره شوی.
تقریبا شاعران دوی چې هغه کتابونه به چاپ شي او د چې ډیر بیا مطلب شاعران شته لکه اوس هغه د نشیب انګا صاحب دی. هغه ډیر ښکلی شاعر دی خو هغه اوسه پورې کلام چاپ شوی نه دی که نه. یا خو هغه مطلب مزاجن داسې هغه دی یا مطلب هغه سره واس نشته دی داسې بې واسه وکړي د غریب نو دې وجې نه مطلب هغه کتاب مطلب چاپ کړی نه دی. سړی مطلب خواهش لري که نه. موږ خپله خواهش لرو چې را داسې وخت وي چې را کتاب مو چاپ شي که نه. خو بس دا وي چې را سړی سره خپل عملي مشکلات دي انا دی وجنه هغه بیا مخکې نشي کولای.
د دغه ټولونو د غړو په وینا تر دغه مهاله به د دوی میاشتي زغونډې کولای شوې. خو اوس هغوی اله منه دي چې د نوې ودانۍ پرانستي او د کی ضروري اسانتیا ورکولو سره به دغه ادبي غونډې نوري هم اضافه شي. دوی یې چې د شاعرانو او ادیبانو ترڅنګ یو څه شمېر عام خلک او پخوانی حکومتي چارواکي هم د دوی د ټولنې ممبران دي. د ناصطوري په وینا دوی د پاړه چنار او سدي ترڅنګ د خیبر پښتونخوا نورو خارونو او نو شامل کړای شو. قبایلي ضلعو کې هم ادبي غونډو کې ګډون کوي خو غواړي چې په دغه لړ کې حکومت مالی مرستی اوکړي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا.
د لو اختر د قربانۍ ساروی چې کوم کاروباریانو راوستیو او بیپارانو راوستیو دغه خلک دغه ساروی چې کله دی سره پاتې شي د دغه سره د دوی په کاروبار د دوی په ګټه باندې څومره بد او خسار کیږي یا د دغه سارو سره دوی بیا کوي سه ایدا په عام مارکیټ کې قصابانو تور کوي کنه دی نور چې کوم دینو دغه ساروی راتلونکي اختر ته د ساتلو کوشش کوي یا کمبلا لار چاره دغه ته برابرې د ډیور ډیو خبريال ملک وقاص په دغه تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
پروس کال چې د قربانۍ ساروی کم شوی وو او د لګو سارونه به وپاریانو غټه غټه تر لاسه کړې وي نو سخ کال هغوی ډیر مال واغست او چې هغه خرڅ شو نو نور یې راوست او د غټ اختر نمخ کې نرخونه پرې وتل ولی چې مال زیات وو ډیرو پکې اوه کچرې پاتې شو نو د قصاب په لاس به خرڅ کی. حکم چې تړلې به وپاریان دي او ټول کال صرف د سارو روزګار کوي هغوی خپل پاتې مال شپانو ته حواله کړ پدې تما چې ګران شي نو بیرته به یې خرڅ کړي. نور خان چې د وړو سارو کار کوي هغه ته ډېرې ګټې د سارو په شکل کې پاتې دي. د قربانۍ د ګاک نه بچ شوي دي خو ډېر قیمتي دي. هغه دغه ساروي په نوخار کې یو شپونکي پسې راوستې دي. وایي چې ښه نرخ یې ورته میلو نه شو.
ماته وګوره 80,000 روپۍ را کړې اوس خو به دې هغه 15,000 په توره کې یو د سره بل نو هغه وړوکې وو او دا د ډېر قیمت وو. دې موږ راوست دی رمکې پرېښود چې کله مونږ بس بچپم ته وایو کال لپاره نسل به لکه زیات شي او په کم قیمت هم خرڅوم نه لکېدم نه بلا خواري مو سره کالو سر کړی وو. نو بس دې مونږ خرڅ نه کړې مونږ راوستو او دې رمکې پرېښود.
مکمل وای هر هفته دې د پنجاب نه لنګې بلار به راولي او دلته خرڅوي. کچر ساروی ورته وچ شي نو دلته یې په ساتنه ورکي.
مونگا د لنگو بلار بو چې لو کار کو مونږ ته کوم ساروی پاتې شي نو هغه مونږ دوی لراولو چې کله بیا دوی سره بلار به شي بیا مونږ واپس بوزو او خرسي کو.
شوکت چې یو شپون کې دی او د بلار د وخت نه د بیوپاریانو دغه ساروی په نیمه ګټه ساتي چې هم دغه ازلی روزګار دی.
هانو به دغه د مونږه راغنه چې بیا کې پیوی نو به د مونږه شي اګه مالک سینی دی لا تیر غړی دغه بګه کو دارو درمل جی بھائی کی بس گئے اس پلے کے پلے ذرا ساروی شی بھی ہو پدولا ذرا خرچی بازار سے مالک شو ذرا زمین شو
کسہم بیوپاریانو او موسمی روزگاریانو سخ کال ډیر ساروی پلوڑو بایو خرص کڑی دی خود خاغوی دغا گٹے دا سارو پا شکل کے پاتی دی. ملک وقاص خان وائس آف امریکا ڈی ون نیوز نوخار.
ګران خپل مدون کو ساسو سپام را ګرځو دیو بل لاپور په لوتا د اباسین په غاړه باندې چې کم د سیل زین جوړ کړی شوی دی په دې د ډیور ډی خبري علي سلام احمد خان تاسو ته راپور وړاندې کړي.
ګور سیب کده وایس اف امریکا ډیوا ورې دونکو کتونکو تمو ویل چې تاسو د سین په غاړه د اباسین په غاړه باندې د جونګړه جوړه کړی دا په دې کې تاسو سم مصرفیات څه کوي پکې د ورځې کوي د شپې په ټول حال کم راتوږي
دا خو جی دلته په دې غاړه باندې کوګورای نو نورم ځای په ځای خلکو د جونګړې جوړې کړي نو دې کې دا وی چې کټونه پراته وي کچن وي واشروم وي فیسیلیټیز وي. دلته د ورځې هم ټول ورځ چې د ګرمۍ کې اوبه زیاتې شوې نو بیا سحر نه تر ماښامه پورې خلک راځي سیل په چکر اخلی پخلی کوي ناستې ماښام بیا ناوخته ځي. بیا ځینې ډېر ملګري پکې داسې وي چې شپه هم کوي نو دلته مونږ بیا د جونګړه په دې غرض جوړ کړی چې یاره دلته د وسېدو د ناستې پاستې پوره سامان بیا په دې کې پروت وي کڅوک شپه کوي کڅوک اوده کېږي چې کټونه وي داخلي پخلی لوخي وي هر څه پکې پراته وي.
په دې کې آیا تاسو د موسیقۍ پروګرامونه داسې نور خوندور مشاعرې پکې هم کوئ کنه؟
بالکل جی مشاعرې هم دې کې وخت په وخت کېږي خو موسیقي چې وي په ګرمۍ کې کله چې بیا اوبه زیاتې شي دلته بیا ملګري راځي ماښام د ټنګ ټکور پروګرامونه کوي او دلته کې په هر دویم درې مخام خامخا پروګرام کې
او دې ته کم ځای نه آیا د دلته کې رسوابي مقامی خلک راضي کنه د بهر نام او تاسو ملګری
ډیر ملګری راضي جي د ضلع سوابي ملګری راضي د کلی ملګری خو روزانه راضي وي او بیا د پېښور چې کم زمونږ سرکل له هغه ملګری هم را چکر کیږي په ګرمیانو کې
او دلته کې د امنیت وضع څنګه ده؟ دلته کې بندرازي سړک او نور لارې صحیح دي که څوک
مله لارې خو ډېرې خرابې دي او بو خرابې کړې دي د سړک په حواله سره نور امنیت ډېر زیات ښه دی. دلته کې بالکل پرامن ماحول دی سلیرش ګنټې دلته کې که څوک پراته وي نو هیڅ داسې سویره طرح نه وي چې شوکه به وشي څوک به ورته څه ووایي یا بل څه داسې یو عمل به وشي چې څه نقصان ورته ورسي.
مننه ګوهر صاحب.
ډیر مننه.
قدرمن اردوونکو دغه وروستی راپور د مدثر شاو چې تاسو واورید د ډیوه رادیو دا یو ساعته خبري خپرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. تاسو نه خو اجازه خو شپه ولرئ ژوندي اوسئ خدابات اوسئ د لخمه.